په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه سپیل ولي
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته مراسم په پام کې نیول شوي، او عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل: افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate and we have an opportunity
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خواله ویلو چې غواړو دغه سی وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکز ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوری که زای نلری مرگ وارو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که ولستر پگد او دوام برکی او بمباری تا دوام برکی.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په ورسته یو ریپورتونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوب افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره زیمبابوې ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې یو سلو سلور دیش منډې کړي وې. محمد شهزاد چې په ووش پیتو بارونو کې یو سلو اتلس منډې وکړي او تر پای ونس وزیدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 4 اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاس وهنه غني وغنده. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یو غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپل خوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
کچیر ایران همدغه فرقوي او تهاجمي تګلارو ته ادامه ورکوي او د تروریزم او تاوتریخوالي ملاتړ وکړي، دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپله نننۍ غونډه کې مو نهایي کړ.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالا
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونې یو غختلې بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او سمانت به کوي او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صدر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صدر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لکه ۲۵۰ تنه ملکیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی ویل چې د جبهه النصره درویش جنگیالی او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایی بریدونو د ادلیب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نخه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تیر شپه د هلمند په یوه ناامنه سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تیر شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته سلیزه په و 50 بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې ښار په ولسوالیو کې 411 کسان نیولی دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واوري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دی غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي چې باید
د غونډه له مقدماتو داسې ښکاری چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغه خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په حق له یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پراپور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لور چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبريال سره خبرې کوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راستره دی. سهار په خیر. اول کده معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې په د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی، همدارنګه د پاکستان لخوانه د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان بهرنیو چارو د سیکرټر اجاز احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ ولسن او د چین مشري د دغه دواړو هیوادونو لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لږه شیبه مخکې پیل شوه او په پرانستون کې وینا وکړه. وینا کې ورته سرپرایز خپل غوښتل او لنډ پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د دې غونډې کې کومې پرېکړې کیږي، دا به د غونډې تر پای وروسته یو مشترک اعلانې یا پریس ریلیز یا خبر پاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یا د جدیدې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
افغان طالبان سره خبر لپاره یو روټ میپ جوړ کی او تګلارې جوړ کی او کوشش وکړي سره طالبان چې خبرو اترو ته حاضر دي هغه خبرو اترو ته وحسوي او یو لړ ګولونه یا هدفونه وته کی چې په کومه طریقه کولای شي تاسو وګورئ هغه هدفونه ته ځان ورسوي. نو موږ ټینګار وکړو چې پاکستان همیشه خپل غواړي چې د افغانستان کې سوله غواړي او په دې لکه خپل مرسته چمتو دی. خو یې ویل چې د افغان حکومت ترمنځ چې کومه خبرې کېږي دې مشي باید افغانان پخپله وکړي او چې کومې نتیجې ته هم رسیږي سره دا باید افغانان پخپله وکړي. هغه هیله وښوده چې د نننۍ غونډه چې کومه ده په دې کې چې د کومې پرېکړې کېږي نو هغه به افغان طالبان دې ته وهڅوي چې هغه د خبرو مې سره سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې په دغه غونډه کې د میډیا ته د میډیا استازو ته د رسنیو استازو ته د کوریج اجازه نشته دی. هغې نومړې وویل چې دا کومې پرېکړې نن کېږي دا به د ماښام یا غونډه تر پای وروسته د یو ګډې مشترکې اعلامیې په ترڅ کې خپور شي. هغې همدارسته هم وکړه چې غونډه ډېره مهمه غونډه ده او وویل چې پاکستان په دې لړ کې خو تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو دې کې وویل چې دا نور ملکونه چې کوم دي دوی څه کولی شي او څه مرسته کولی شي په دې لړ
ډېر مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شېبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارې چارو به د نورو مسایلو تر څنګ په کې خبرې کیږي.
شېبه په شېبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیز غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واوریدل شی به مخکې پیل شوی ده. د کابل چپرسپانه هم پر دې غونډې تبصری او لیکنې خبرې کړې دي. اسدالله لودین د غورسپانه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو تبصری او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیز غونډې متمرکز دي. سرخط ورسپان خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه، څلور ادرسه او څلور وعده په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید په خوا نتیجې ته رسیدلې وای. خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیله کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایی واک نه لري خو اغیز هم له اجرایی صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکو په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهر تمویلیږي خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکېل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورسپانې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سری کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه له زیمبابوې دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تیر شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې ننداره ته ناست وو خو تیر شپه د ننداره له ځای لږ لري د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښه چیرمه یو شمېر کسان د ډزو او نامنوي پروا نه لري او د کرکټ ملي لوبډلې هر منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلی په وڅنډه کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلی تر لاس ډیر ځوانان درې ماشومان او څو سپین ږیري په یوه وړه خونه کې ناستې تور چای توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرمانه دی. دوی سګریټ ډیر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي چې لوبه تودیږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپوهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پر اکر ز ډیر خوشاله یم ځکه چې د پښلاوري لیک ډیر ښایسته سلیزه و چې په یو پنځوس بالا سلیزه پر اکر او زه ډیر خوشاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی. ښایسته سلیزه په یو پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شهزاد.
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهنه یا بیټینګ په ډیرو احساساتو او نارو پای ته ورسېدی او همداسې کرار کرار د زیمبابوی د لوبډلې په مټو کې توان ختم سو. نو لوبه موږ په ډیر لوی یعنی یو اتیا منټو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو. موږ هم د خوب ځای ته ځو. خو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کیږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي. خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هره اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې اده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکو له زابل په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان مغرضانه لاسوهنه نه وي امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالي شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو د پاکستانی لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سولې نه غواړي. هر وار چې د سولې خبرې ممکنه کیږي دغه هیواد یو پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګره د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت په هیڅ پام نه کیږي. دلته ناامني او ګډوډي ده. بل اوریدونکو لیکلي د ورزګان د مرکز او چارچن ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لار بند ده. هیله د حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لزګونو اوریدونکو تر څنګ سمی الله حلیمی تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزی خان بړیسی له هلمند، تقی الله له پکتیکا او مصطفی حقمن له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تری شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجه پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسولین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سی وو وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقوقو وضعیت ته خاص پام وکړي.
خوشونت روز تر روز سر سعودی را دارد. تاوتریخوالی ورس تر بل په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو ماشومانو وژل او ور باندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرجوب لا وخت و چې د بشري حقوقو څخه کار سرغړونه.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس د محل د هیواد په زندانونو کې 28000 تنه په بلابلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومته یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس ملي افغانستان هم یکی از مسئولیتای عمده شان نیست که
د ملي پولیسو یو مهم دنده داده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجه ستونزه حل شوې ده او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسون په هیواد کې روانه نامنۍ د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداری ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي. د کابل امنیه قومندانی وی په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. امنیه قومندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وشول. بلخو کارپوهان وی د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدر موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قومندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولې دي. د کابل امنیه قومندانۍ نیول شوي کسان له اثباتي موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولې دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 جرمی پیښو کې نیول سوي. اته سړی تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لزګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولې دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وی دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي. حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وی د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړواله کولای شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتلو لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په مغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون ته تطبیق کړي او موږ امنیتي خرواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې به بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام. د ګوډي اچر خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفې نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریې په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسې چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوځ مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په 13 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په اومه نیټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر کې بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیخ سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کې چې ښاغلی رئیس شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ چې د ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ تر هغې پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي تلافر کلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پایته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې په خواني غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به نوی چیرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به ان شاء الله تعالی تاسو وینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. نو خامخا پارټیانو د ځان خپل سلام مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی. نو کوم دغه مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال کڅ هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي دا سی ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپل وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومی خدا شي چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسی، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به لدی ورسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو، او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسترولونو په اړه درته رپورت خبر کړو. چې په هند کې د سپورټو کپ نړیوال جام ګټل دی چې په کې 1500 وادونو تکړه غاړو برخه اخیستو. نمړې براشو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې ورسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله. دا لوبه د یک شمې په شپه په شارجه کې وشوه. افغان ټیم وکړه شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 دیشو منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزه نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی یو اتلز دی. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شارټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې لنډیوالو تکړه ټیمونو سره خېلو بیو کړی او وتوانیږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي. خدا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه له زیمبابوې نه ډېر زیات وو. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي چې دغه بریاوې د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
دغه هم چې د افغانستان په کډو په توګه سره د افغانستان کرکټ ټیم لوبغاړو وشو کوله چې د نړۍ ستر هوا زیمبابوې مات پری تاسو ورته چې موږ دوه سیریز له بلبل په دوه سیریز نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالي کې موږ زیمبابوې لوبغاړو ته ماته ورکړه. په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرې نه خدل چې دغه جام تری وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره خبرتیا له ځان خو دلا وسره څنګه کې په شلاویز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځان خبرتیا خو د هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه خو او بل اخر دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او ان شاء الله چې
بله من نه خغله وتک. افغان ټیم د دغه بریاو سره به بل اخر په نړۍ کې کوم ځایونه واقعا خپل کړی او
تر څومره پورې به په دغه ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همداشانتې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي، او سره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ بریتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوالې شورا توجه موږ ته زیاتولی شي، او همدا راز ورته ویلی شم چې په کې چې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډخه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او د دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې ان شاء الله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو، څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ وو خلاوې به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانه نووزي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوې ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا په همدې خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي، د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو ان شاء الله چې د خپل پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کوي چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبې پر لار واچوي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس به هم را شو د پاور لفټینګ اتل ولایت د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالي هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغه لوبو کې د سرو زرو او د نقره یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نمونه واخیستل چې په دغه سیالي کې د سرو زرو او نقره میډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 تر 9 روانې وي چې پکې 15 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیسته، او په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزون کې یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیسته و. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. کغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغه سیالۍ لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي او لوبغاړي په قرنټین کې و. دا وایي که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو، له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله تلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خپرونه په یوه درې کونجه میز پیلو، وګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابلل دي، ښاغلی خارپاک صاحب، خاغلای ډیران ګل صاحب او خاغلای ریګی صاحب، ټول ته خرغلاست وایم.
مننه مننه کور ودان.
زمونږ د نن نی درې کونجه میز موضوع نه معلومه، نو له دې عمل مو چې له هر خوا راګس کړه خپکیږي به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خاغلای خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسې او د ګوړې اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیران ګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو ای تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خارپاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه
تشتې همدې لپاره.
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي، او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې درواخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د خارپاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی، که یې نه منئ نو دا واورئ.
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دې بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته د موږ خورانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته د ما کوژدې ته رانغلې، که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. پوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو گنجشکاک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
گنجشکاک یې لا څه شی دی؟
یو مست د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلی وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه در نغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه سعیده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او میلیونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عمر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان غوندې؟
او ولې خان دی؟
تو خدای، تا امیر خان ته ښکلی وایې؟
ولې په امیر خان څه شوي دي؟
زه خورې د امیر خان دی، هغه شلغم پوزه ورکه سي، هغه کږې چخړنې سترګې دي لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم. ته بیا هغه ته هم ښکلی وایې؟
اوف، د ما خو د زړه وچاوده. هغه نه دی لیونی، د فلم هلک امیر خان درته ښیم، هغه د هندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړی یم. غټ غټ بریتونه یې دي، او مورې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیونی، چې بریتونه یې وای پیشکولی به مې وو.
نو داسې وایي چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي، راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایه، څه ویل غواړې؟
خاص په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسو خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړی یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته را لېږلی یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پال کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار را باندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه.
له ټولو ډیره ډیره مننه چې نما نظر یې واورېده. همدومره مې ویل صاحب بس.
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډیرې ښې او ډیرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده. چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، موسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Get it.